نن دشنبه ده د لړم یا خراب میاشتې وشتمه د نومبر 13 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو بخیر. په خبری راپورونو کې اوري چې د ننګرهار چرواکي وایي د دایشتلې په لسګونو غړي له خپلو میرمنو او ماشومانو سره دولت ته تسلیم سوي دي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اوورونو لړۍ وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا تېره شپه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د چین سفیر ته ډاډ ورکړی چې افغانستان د پیکینګ د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی لري. تر اوسه پورې په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې. د تخار ولایت په مرکز تالقان کې د یوه صراف تر وژل کېدو وروسته د دې ښار صرافانو او زرګرانو د ناامنۍ په اعتراض کې خپل دوکانونه بند کړل. پرون سهار نامعلومو وسلوالو یو صراف په خپل دوکان کې وواژه او سره زر او پیسې ورڅخه غلا کړل. تر دې پیښې وروسته د تالقان ښار اکثرو صرافانو او زرګرانو خپل دوکانونه بند کړل او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دوی امنیت خوندي کړي. بل خو د هرات ښار د صرافانو مارکیټ ته نږدې د یوه مقناطیسي بم په چاودنه کې د درویو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ژوبل سول. دغه پیښه پرون مازدیګر وسوه. د روغتون مسؤلان وایي چې د دوو ماشومانو او یوه سړي روغتیایي وضعیت نازک دی. د هرات د پولیسو ویان عبدالاحد ولیزاده پیښه تایید کړې ده. چاودنه د پولیسو په یو رنجر موټر پورې د نښلول سوي بم په نتیجه کې وسوه. افغانستان د ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اوورونو لړۍ وګټله. تېره شپه افغانستان د دې لړۍ وروستۍ سیالي په 9 منډو وګټله. افغانستان چې د مسابقې په چګټلې وه لومړی بیټنګ وکړ او سیال ټیم ته یې د 109.5 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې رحمت الله ګربز وکړې چې د 250 توپونو 90 منډې وکړې. په باولینګ کې بیا نوین الحق شو ځلید. د ویست انډیز درې لوبغاړي وسوځول. ویست انډیز په شل اوره سیالوي کې دوه ځلې نړیوال جام ګټلی دی. د ټیم له افغانستان څخه د ورځنیو مسابقو لړۍ ګټلې ده. ټاکل شوی چې دواړه ټیمونه د هند په لکنو کې یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییز اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ سوی دی. دا اعلامیه وروسته له هغې خپرېږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه پیل سوي دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پیټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د ایران چارواکو د پراخو اعتراضونو په وړاندې د شدید اقدام خبرداری ورکړی دی. بل خو د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به
یو بانک ته اور اچول د خلکو نه بلکې د اشرارو کار دی.
این کار اشراره.
د ایران د دولتي رسنوی د راپورونو لمخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شهرونو ته خبر رسیږي تر سلو ډیر بانکونو او دکانونو ته اور اچول سوی دی. د ایران فارس خبری اژانس وایي چې تر اوسه شاوخوا زر تنه اعتراض کوونکي نیول سوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر هغه کسان سپک او بدماشانو بلل چې د ژیړ واسکټو په نوم د حکومت ضد غورځنګ د پیل د لومړۍ کلیزې په مناسبت یې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې تاوتریخوالی وکړ. ده وویل څه چې د شنبې په ورځ ولیدل سول کم شمېر یې حقیقي مظاهره چان خو زیاتې او باشان ول. مظاهره چانو موټرونو ته اور ورته کړ او د پولیسو خوا ته یې تیږې او بوتلونه وغورځول. د تیر کال په نومبر میاشت کې ځینو خلکو چې ژیړ واسکټونه یې اغوستي وو په فرانسې کې د عادلانه اقتصادي اصلاحاتو لپاره اعتراضونه پیل کړل. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي چې د ولسمشرۍ بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې پرون ګډون وکړ. لوکاشینکا پرون په مینس کې خبرلانو ته وویل د 2000 میلادي کال انتخاباتو ته بد ځان کاندید کړي، خو د پاین حال کې وویل چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وړاندې د اساسي قانون تعدیل به احمقانه کار وي. لوکاشینکا له 1994 میلادي کال راهیسې د بیلاروس مشر دی او راتلونکی کال بیا ځان کاندید کړي، نو دا به یې پنځمه دوره وي. د بیلاروس د 2004 میلادي کال په ټول پښتنې کې د ولسمشرۍ دورې نامحدودې سوې. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس 1500 تنو بې کورو او بې وزلو ته غرمنۍ ورکړه. پاپ فرانسیس پرون غرمه په داس حال کې په واتیکان کې بې وزلو ته مېلمستیا وکړه چې کاتولیکي کلیسا د بې وزلانو نړیواله ورځ ولمانځله. د نړۍ د کاتولیکانو مشر مخکې تر دې چې غرمنۍ ته بې وزلان ور وبولي، د واتیکان په سنت پیټر میدان کې وویل، هغو کسانو ته دعا کوي چې د ښه ګډ ژوند د رامنځته کولو په هدف په خپلو نوښتونو تر ټولو بې وزلو خلکو ته هیلې ورکوي. وبجې او شپږ دقیقې سوې. ننګرهار والی وایي د افغان قوو د عملیاتو په نتیجه کې په دې ولایت کې د داعش تعلی اصلي مرکز ویجاړ شوی.
د داعش کسان یا مړه شول یا تسلیم شول او یا د چین د سیمې نه وتښتېدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادیو هر څه له منځه لاړل.
د افغانستان په شمال کې هم د داعش تعلی د فعالیت په اړه اندېښنې ولاړې سوي.
په خلایزار کې په امام صاحب کې پارچی کې یعنی دشه خلګو لیدلې دي او موږ دا خبره نظامیانو ته هم ویلې دي چې دلته داعش جلب جذب لري.
په هلمند کې بیوزلي کورونی وایي چې د ژمي پر مهال مرستو ته اړ سوي دي. د ژوند پرنګونی کې داسې چا سره خبرې سوي چې پر لرګیو ښکلي ډیزاینونه کوي.
زه خپل کار نه کوم، دا کارونه ټول شاګردان د بزر خالي وایم، دا سیستم باندې سیستم باندې دا کارونه وکستاسو.
تر اونۍ مو بجو په خبري مجله کې نور مسایل هم تي. تدې خبرونه د سر موضوع را اخلو. د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر اتیا زیات یې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. شاه محمود میاخیل دا خبره پرون ازادي رادیو ته وکړه. چارواکي وایي په ننګرهار کې په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ تر 600 زیات جنګیالي دولت ته تسلیم سوي دي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
لننګرهار څخه در رسیدلو راپورونو لمخې د داعش ډلې ډلې خړي د افغانستان حکومت ته تسلیمي شي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته موبایل تر اوسه پورې د داعش 1515 غړي تسلیم شوي چې د هغو په منځ کې 400 مېرمنې او ماشومان او 215 جګړه مار دي. په ختیس کې د سیلاب قل اردو قمندان تورن جنرال عبدالهادي ترین پرون په جلال آباد کې وی خبری غونډې ته د داعش د غړیو د تسلیمېدو دلیل په شینوارو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات وبلل. د ننګرهار والی شاغلی میاخیل هم دا خبره تایید کړه. ویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونو د ولسونو په ملاتړ د اچین په سیمه کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړل. د بندر او د بغداري د سیمو د نیول نه وروسته په داعش هغه تدارکاتي لارې قطع شول او همدای لته چې زیات د داعش کسان یا مړه شول یا تسلیم شول او یا د چین د سیمې نه وتښتېدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادیو هر څه له منځه لاړل.
خو د ننګرهار امنیه قومندان ایمل نیازی بیا د ننګرهار د خلکو همکاري مهمه وبلله. ویل چې له امنیتي ځواکونو سره په عملیاتو کې د ولس له همکارۍ منندوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په تسلیم شویو کسانو کې 120 ښځې او 208 ماشومان شامل دي. دا چې د دغو کسانو د برخلیک په اړه به څه پرېکړه کیږي، د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي
دا کسان دي چې د ورکزوی وو د باجور او د پریدو دي. هغه ښځې او ماشومان چې هغه د لاویا پنجابیان هغه موږ کابل ته لیږو، بیا به سفارت او د خلکو دغه ځای نه دغه کوي. دې کې 200 کسه موږ نارینه موږ نیولې دي او هغه لپاره خپل پروسس روان دي. او هغه ښځې او ماشومان چې افغانانو د مختلفو ولایتو هغه موږ نیولې هم نه دي، همدغسې هم پریغوسې دي چې خپلو منطقو ته لاړ شي او خپلو خپلوانو د هغو سره اوسېږي.
وسله وال طالبان وایي چې د دوی فشار سبب شوی چې د داعش غړي حکومت ته تسلیم شي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبید شینواری دا مني چې طالبانو هم په ننګرهار کې د داعش له ډلې سره جګړې کړې او تر یو حده پر دې ډلې فشار راوړی، خو وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او بهرنیو پوځیانو فشار د داعش غړي تسلیمېدو ته اړ ایستل.
تقریبا د یو نیم کال دې سي په چین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات وړاندې امریکایي قواو هلته بیس دی او شدید هغو وقفي وقفي په شکل باندې دوامداره په دو باندې عملیات کا او امنیتي ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وي هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دو منځه وي وړه وي واله بلاخیره داعش په هغه اخري نقطو د مورګو کې پاتې وو چې دا څو دوه هفتې وشوې چې په دو ډېر قوي د فشار لاندې وو خوراکي مواد نه ورته ملاوېده.
راپورونه وایي چې د داعش د افغان غړیو میرمنو او ماشومانو ته اجازه ورکړل شوې چې خپلو ولایتونو او اصلي کورونو ته لاړ شي، خو د دې ډلې له بهرنیو غړیو څخه د ملي امنیت د ریاست مامورین پوښتنې ګروېژنې کوي. د ننګرهار د والی په وینا په تسلیم شویو داعشیانو کې اووه اتیا نارینه د پاکستان او نورو هیوادونو اتباع دي. داعش ډلې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار او کابل کې د ګڼو خونړیو انتحاري حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
ومردل چې د ننګرهار چارواکي وایي په دې وروستیو کې د داعش تر شپږ سوه زیات جنګیالي دولت ته تسلیم سوي دي. د افغانستان په شمال کې هم د داعش ډلې د فعالیت په اړه خلکو اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غواړي چې په دې برخه کې اقدامات وکړي. اجمل آرین د افغانستان د شمال څخه په دې اړه راپور راستولی.
د کندوز او تخار د ولایتي شورا او ځینې غړي وایي چې د دغو ولایتونو په سرحدي ولسوالیو کې د داعش ډلې نښې او نښانې لیدل شوي دي. دوی ټینګار کوي چې نوموړي ډله په ښکاره ډول په سیمه کې حضور نه لري. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې د اطراف خلکې راځي موږ ته وایي چې بعضې خلکې راوتي له قاپو شو، یعنی هدف داعش دی، یعنی داعش ته په خلایزار کې په امام صاحب کې پارچی کې یعنی داسې خلکو لیدلی دي او موږ دا خبرې نظامیانو ته هم ویلي دي چې دلته داعش جلب جذب لري.
دوی خبرداری ورکوي که ډېر ژر د دغې ډلې پر وړاندې جدي ګامونه پورته نه شي نو ښایي د کندوز او تخار ولایتونو په سرحدي ولسوالیو کې د داعش ډله خپل فعالیت پیل کړي. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بشکلی دقیق شمام تایید کرده نمیتونیم چون که اونا فعالیت رسمی و علنی خود را اونجا شروع نکرده که قرارداد منظم و سنگر منظم
موږ په دقیق ډول دا موضوع نشو تاییدولی ځکه دغې ډلې په رسمي ډول په سیمه کې خپل فعالیت نه دی پیل کړی او منظمې قرارګاوې نه لري، خو نښې او نښانې په سیمه کې لیدل شوي دي او له خلکو سره هم دا ویره شته چې ښایي د داعش ډله په تخار کې په ښکاره توګه خپل فعالیت پیل کړي. له دې سره سم د کندز دی د شیرچي ولسوالۍ یو تن قومي مشر ګلمراد ازادۍ راډیو ته وویل په دغې ولسوالۍ کې چې بهرنیو جنګیالیو د طالبانو په لیکو کې فعالیت درلود په دې وروستیو کې له داعش ډلې سره بیعت کړی دی.
استقامت چې شکا کوروغ میګه مربوط خوجهغار میشه او استقامت کاریاب بود وزبکا
د تخار ولایت د خوجهغار ولسوالۍ اړوند د چشکا او کوروغ سیمو کې خارجي وزبک جنګیالي موجود و خوس د داعش ډلې ته اوښتې دي او یا د سیمې د شیرچي ولسوالۍ ته نږدې موقعیت لري. بلخوا د تخار ولایت د دشتقله ولسوالۍ یو تن مدني فعال حامد قرلوق وایي چې د دې ولایت د ماورای کوکچه ولسوالیو کې یو شمېر کسان د ځوانانو ترمنځ د داعش ډلې په ګټه تبلیغات او جلب و جذب کوي.
اینجا مثلا مرکز تعلیمی نه داره، اینجا مبلغین داره، اینجا مثلا مدارسی داره که از اینجا جوانان
د داعش ډله دلته رسمي روزنیز مرکز نه لري، دلته مبلغان لري او دغه راز دلته مدرسې لري ځوانان جلب و جذبوي. جلال آباد، کونړ او لغمان ولایتونو ته یاستوي. تر اوسه پورې یوازې زموږ ولسوالۍ څخه څه باندې شل تنه ځوانان د داعش ډلې په لیکو کې وژل شوي دي. په ورته مهال کې د کندز په دشتیارچي او خلیزال ولسوالیو کې دوه معتبرو سیمه ییزو دولتي سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د داعش ډلې پورې مربوط یو شمېر مخپټو وسلوالو په نوموړو ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړی او د جلب و جذب په حال کې دي. کندز او تخار ولایتونو سیمه ییز چارواکي دغه ادعاوې بې اساسه بولي او دغه راز په دغو ولایتونو کې د داعش ډلې حضور او فعالیت په جدي توګه ردوي. د کندز د امنیت قماندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما در مجموع هیڅ ناوروپو رسمي ارګانونه کشفي هم از پولیس هم سیاست محترم
موږ تر اوسه پورې په دې اړه د کشفي ارګانونو څخه هم د ملي پولیسو او د ملي امنیت ریاست څخه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی چې د داعش ډله دلته فعالیت ولري او یا جلب جذب ولري موږ دغه ادعا ویردوو له دې سره سم د تخار د ولی ویان محمد جواد هجري وایي
ظهور ګروه داعش یا جلب جذب از اینا در ولسوالی های ماورای کوکچه اساس و بنیاد نداره اینا
د تخار ولایت په ماورای کوکچه ولسوالی کې د داعش حضور او جلب جذب اساس نه لري او تر اوسه پورې په دې اړه کشفي ادارو د ولایت رهبرۍ ته کوم راپور نه دی استولی او دا خبره موږ ردوو
راپور زموږ قضاوت ستاسو
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د افغانستان د کارپوهانو شبکې پر خپله آنلاین پاڼه په یو مطلب کې د هغو قمندانانو په اړه یوه تحلیلي څېړنه خپره کړې ده چې د سیمه ییزو پولیسو د ځواکونو په چوکاټ کې فعال دي. دا مطلب کیټ کلارک چې له څو لسیزو راهیسې د افغانستان په اړه تحلیلي لیکنې کړي دي لیکلی. میرمن کلارک په دې مفصله څېړنه کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې د تنظیمي قمندانانو نفوذ، د مخدرو موادو عوایدو او جرمي اقتصاد، په تخار کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو او د هغوی پر ضد د ملیشه ډلو د مبارزې څرنګوالي او نورو مسایلو ته کتنه کړې. په مطلب کې راغلي کله چې د کورنیو چارو وزارت له چارواکو او د بشري حقونو له فعالانو وپوښتئ چې تر ټولو خراب سیمه ییز پولیس په کوم ځای کې دي، نو تخار د لیست په سر کې وي. د مطلب لیکواله د دې یو علت هغه پراخ زور بولي چې جهادي قمندانان یې د سیمه ییزو پولیسو په ځواک کې لري، او دوهم علت یې په جرمونو او په تیره د مخدرو موادو په قاچاق او د خلکو په ځورونو کې د دې ځواک ونډه ده. ګارډین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د امریکا او برتانیا جګړو ته کتنه کړې او پوښتنه کوي چې دواړو هیوادونو ته حیاتي خطر نه دی پیښ، نو ولې دې جګړو ته دوام ورکوي؟ ورځپاڼه لیکي کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له منځني ختیځ څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو ژمنه کوله، نو حتی خپلو پلویانو یې خاین وباله او وی غنده. ورځپاڼه په دې جګړو کې د برتانیا د پوځ ونډې ته ګوته نیسي او لیکي برتانیا هم د امریکا په څیر خو په لږ توپیر جګړه غواړي. د مطلب لیکوال سایمن جینکنز لیکي چې متحد ایالات له 2001 کال راهیسې په افغانستان، عراق او سوریه کې د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکوي، خو د ده په وینا د برتانیا اهداف پټ دي او هلته د بریا نښې نښانې هم نه ښکاري، نو ځکه یې جګړې ته د جګړې نه بلکې د بهرنیانو د وژنې د جواز پسترګه کتل کیږي. ګارډین زیاتوي د امریکا دریو وروستیو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ وخت تل رسیدو مخکې د پوځي مداخلې په اړه خبرې نه کولې خو ملاتړ یې کاوه. ګارډین د تروریزم پر ضد جګړه د استعمار له پای ته رسیدو پر وروسته تاریخ کې د ډیرو بیرحمو، ګرانو او بې مفهومه جګړو په ډله کې شماري او لیکي چې د برتانیا پرله پسې حکومتونه په پرله پسې ډول دا وینا د توتی په شان تکراروي چې موږ د تروریزم پر وړاندې د خپلو واټونو ساتنه کوو. ګارډین وړاندې لیکي عمومي تصور دا دی چې لږ تر لږه عوام او پوځي بنسټونه د پوځي ځواکونو ملاتړ کوي، خو ورځپاڼه لیکي چې دا تصور سم نه دی.
په هلمند کې بے ځای سوی کورنۍ وایي چې عجلو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو ریاست وایي چې د مرستې لپاره څه نه لري. الیاس دایی او په دې اړه نور تفصیل.
د کټوالو چارو د ریاست مخې ته روزمره ګڼ شمېر کسان چې اکثره یې ښځې دي په دې هیله ورځ تېروي چې مرسته به ورسره وسي. په هلمند کې لا هم د ناامنۍ او غربت په خاطر زرګونه کورنۍ د خپل اصلي سیمو بې ځایه سوي دي او د لوږې او غربت په خاطر د مرستندوی ادارو لارې څاري.
خدای خو غوښتنه ده پوجېما اجتماع نه بسېږي.
د هلمند د کډوالو چارو د ریاست د معلوماتو مخې دمګړی 4800 کورنۍ جدي مرستو ته اړتیا لري. اړمنې کورنۍ پر یاد ریاست د مور او میرې د چلند تور پوری کوي. دوی ادعا کوي چې اکثره مرستې خېښ او خاله ته ورکوي او مستوقو ته نه رسېږي. بدني فعال احمد ولی هم ورته نظر لري. د ازادي راډیو ته وویل هوا سړه ده، هغه کورنۍ مرستو ته اړتیا لري چې لا هم د نامنوی له امله خپل اصلي کورونو ته نشي ستنېدلی.
خلک په ډېر بد حالت کې دي، خلک مثال د ماښام دپاره څه نه لري چې بیخوري. د کډوالو پر چارو پر ریاست هم دا تور لګوم چې دوی مثال د مور او میرې چلند کوي. هغه کسان چې مستحق وي مرسته نه ورته رسوي. ټوله واسطه والا کسان راځي، نوملیکنه کوي او سروې ټیمونه ورځي، د هغو ته دوی بیا زنګونه وي.
د هلمند د کډوالو چارو ریاست وایي د ورځې لګونه کسان د مرستو لپاره مراجعه کوي خو دوی شی نه لري. د دې ریاست سرپرست حاجي نوراغا سادات راتول روزمره د مرستندوی ادارو سره خبرې کوي. د هیله وښودل چې لنډ موده کې به د هغه کورنیو لپاره مرستې برابرې کړي چې د دوی سره له وړاندې راجستر شوي دي.
پیشنهادونه وړاندیزونه ورته ورکړل، مکتوبي د لارې ما هم ورته ورکړل، ټلیفوني د لارې هم تماس ورسره ونیوله. نو تقریبا د 1400 کورنۍ لپاره موږ د دوی څخه غوښتنه کړې دي. د یو دفتر سره او د 2800 کورنۍ لپاره د بل دفتر سره موږ غوښتنه وکړله چې د دوی لپاره د ژمنې توکي هر کال دوی کومک ورسره کوي. نو څه کال مو ورته د مخه تر دې چې ژمی راورسېږي دلته بعضې کورونه دي چې ډېر په بد وضعیت باندې اخته دي، مصروفه دي. دوی ته مو پیشنهاد وړاندیزونه ورکړي.
د بې ځایه سوو کورنیو او غریبو کسانو لخوا د کډوالو پر ریاست د فساد او ګډوډیو تور رد کړ. د مهاجرینو ریاست وایي د 4300 کورنیو ورهاخوا شاوخوا 6000 نور کورنیو مسته چې د نامنوی له امله نور امن سیمو او ولسوالیو ته تللي دي او مرستو ته اړتیا لري. مدیر استای تازه دی راجو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوسم یو بهرنی مسله څیړو. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانه په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ شول سوی دی. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې سلو ښارونو ته پراخ سول چې حکومت تیره پنجشنبه د تیلو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیه یې لوړه کړه. بلخوا په متحده عرب اماراتو کې د امریکا سفیر د ایران وروستي انکشافات د بدلون لپاره د ایران د خلکو ژغ وباله. د موضوع تفصیل له اسمت څاروان ناوري.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای وای د تیلو د بیې د زیاتیدو په برخه کې د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. د ایران حکومت د پنجشنبه په ورځ د یو لیتر تیلو بیا له 9 سنتو څخه 12.5 سنتو ته لوړه کړه او ویل چې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 8 لیتر پټرول رانیولای شي. آیت الله علی خامنه‌ای د دې مظاهرو په وړاندې په خپل لومړي خبرګون کې پرون یکشنبه وویل د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې دندې عملي کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ. خامنه‌ای دا انتقاد وروسته لدې کوي چې د ایران په لسګونو ښارونو کې د جمعې له ورځې راهیسې مظاهرې پیل شوي او په ترڅ کې په سلګونه تنه نیول شوي او یو شمېر نور وژل شوي دي. فارس نیمه دولتي خبري اژانس پرون یکشنبه راپور ورکړ چې د ایران په بیلابیلو برخو کې نږدې 1000 تنه د مظاهرو په خاطر نیول شوي دي. خامنه‌ای د تیلو د بایو پر لوړېدو په اعتراض کې پر مظاهرو په خپل لومړني خبرګون کې وویل سره له دې چې په دې برخه کې ډېر خبر نه دی، خو د حکومت د مشرانو د فیصلې ملاتړ کوي او باید دا پریکړه عملي شي.
وقتی تصمیم گرفته شد از نایه سران سو
ما وویل چې په دې قضیه خبر نه یم، خو که د درې ګونو قوه او مشران فیصله وکړي زه ملاتړ کوم. ما دا ویلي ملاتړ هم کوم. د قوه او مشران دي په خپل منځ کې سره کښېنستل، د خپل تخصص پر اساس د هیواد لپاره پریکړه وکړه. باید دا پریکړه تطبیق شي. په همدې حال کې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا سفیر جان ریکولتا پرون یک شنبه په دوبی کې له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې د ایران د مظاهرو په اړه وویل: موږ د رژیم د بدلون غوښتونکي نه یو. موږ به د ایران خلک پریږدو چې د خپل راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي، خو د دوی راتلونکي دا ده چې د نړیوالې ټولنې یوه برخه واوسي. فکر کوم چې خلک نه هیلي دي، دوی آزادي غواړي. دوی غواړي چې د نړۍ آزاد بازارونه ورته پرانیستي وي. کوم انکشافات چې تاسو وینئ په دې معنا دي چې د ایران خلک حکومت ته وایي چې بدلون غواړي. لدی مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران د حکومت ضد معترضانو ته ویلي وو چې امریکا به له دوی سره په څنګ کې وي. د ایران مشر آیت الله خامنه ای د سیرجان په سیمه کې د جمعې په ورځ د یو معترض وژل کېده تایید کړې ده، خو پرون ناوخته د ایران یو جګپوړي چارواکي اسدالله عباسي د تهران په شهریار سیمه کې د یو تن وژل کېده تایید کړه. ویل کېږي چې په کرمانشاه کې هم یو پولیس وژل شوی دی، خو غیر رسمي راپورونه وایي چې په اصفهان، بهبهان، کرمانشاه، کراج او شیراز کې لسګونه تنه وژل شوي دي.
تاسو ازادي راډیو ته غواړئست او سم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډي زوړاندې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. تر اوسه په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې. د تخار په مرکز تلخان کې د یو سراف تر وژل کېدو وروسته د دې ښار سرافانو او زرګرانو د ناامنۍ په اعتراض کې خپل دوکانونه بند کړل. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اوورونو لړۍ وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانه په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر هغه کسان سپک او بدماشانو بلل چې د جېډ واسکټو په نوم د حکومت ضد غورځنګ د پیل د لومړۍ کلیزې په مناسبت یې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې تاوتریخوالی وکړ. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي د ولسمشرۍ بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په تصل کې وکړه چې پرون د دغه هیواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ. دا ازادي راډیو ده.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم می دلارم شاه ده. بخش کندنکاری نورستانی.
کندنکاری نورستانی؟
نه، دا کارونه چې کوم ده دا جنان نورستانی ده. دا به مخکنه کار ده. اوس دلته استاد ما شاګردان ته موزه درس نورستانی ورکو.
دا نورستانی